سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستم پایل په خبرونو باندې وکړو نن سهار بیا د هرات شمال لویدیز کې یو زلزله شوې ده د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هرات 15 کیلومتر لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتر کې و دا زلزله په هرات کې د یو لړ مرګونو زلزلو په دوام شوې ده په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 او تر هغه وروسته د زلزلې سخت ټکانونه وشول د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس هغو زلزلو په هرات کې شاوخوا 1.5 کسان مړه او 2000 نورې ټاپیان کړل ملګرو ملتونو ویلي دي چې په هرات کې د دغو زلزلو له امله لسګونه زره کسان اغیزمن شوي دي چې مرستو ته څه باندې 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان هم شامل دي اغلی کاکړ ویلي د 2022 کال له اکتوبر راهیسې د دغو ناروغانو له ډلې 15 کسان مړه شوي خو نوموړی اوس وخت د کراچۍ په زندانو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل د اغلی کاکړ په خبره دا مال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي اسرائیل نن شنبه وویل چې له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي وروسته له هغه چې حماس ډلې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه له هغې راهیسې پر غزه جګړه روانه ده په غزا کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرائیلو په بمباریو کې لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوي دي چې پکې ګڼ ماشومان هم شامل دي اسرائیلو مخکې ویلي وو چې د حماس د وسلوالو په برید کې د اسرائیل په خاوره کې لږ تر لږه 400 اسرائیلیان وژل شوي او لا هم څه باندې 200 اسرائیلیان د حماس په یرغمل کې دي د ورزش له ډګره دا چې نن شپه د نړۍ د سکوهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري د خپل کمربند د دفاع لپاره له فرانسیس ناګانو سره لوبه کوي دا لوبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ترسره کیږي تایسن فیوري درې درش لوبې کړي چې ټولې ګټلې فرانسیس ناګانو بیا تر دې مخکې په یو اف سی یا د ګډو مبارزو د درانه وزن اتلولي درلوده خو په سکوهنې کې دا لومړنۍ حرفي لوبه ده د کرکټ له ډګره دا چې د آسترالیا او نیوزیلند او د هالند او بنګلاديش ترمنځ لوبې روانې دي د نیوزیلند ټیم دمګړې په میدان کې ده او د آسترالیا لخوا د 309 منډو د هدف ته پوره کولو لپاره هڅې کوي نیوزیلند تر اوسه پورې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 201 منډې کړي دي اخو بیا هالند د بنگلاديش په وړاندې بیټنګ روان کړي چې تر دې دمه د 15 لوبغاړو په سوځیدو 101 منډې کړي دي خبرونه مواردل کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د کابل په لویدیز کې د ملت پر ورزشي کلب د پنجشنبې ورځې د برید مسؤلیت منلی د دغه برید یو تن ټپي ازادي راډیو ته وویل
زه ټپي شوی یم خمې ټپي شوی او ملا مې ژوبله ده زه خپل خیم خو ورارم شهید شوی نه پوهېږم چې کومه ډله وه له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوی وکړي
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په متحده عرب اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت تر سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده دا راپور به هم تاسو ته خپور کړو چې په پاکستان کې په تېره بیا په کراچۍ کې ګڼ داسې افغانان هم زندانیان دي چې په سختو ناروغیو اخته دي د دغو افغان کډوالو او زندانیانو یوه مدافع وکیله منیزه کاکړ ده
زمون سره په لانټي جیل کې ډېر داسي بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د زهني مریضان هم ول، امدارنګ د کینسر مریضان هم ستا، د زړه بیماران پاکستان او پښتور کې بیماران دي.
د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه هم تازه ده چې اسرائیل نن شنبه ویل له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د کابل په لویدیس کې د ملت پر ورزشي کلب د پنځشنبه ورځې د برید مسولیت منلای. اسوسییټډ پریس د داعش ډلې اړوند عامه خبري اژانس په والا راپور ورکړی چې د غړي د کابل په لویدیس کې د شیامیش د سیمه په ورزشي کلب کې د یو بیک د نن چاودیدون کې توکي ځای پر ځای کړیو. د غبري د شمیر ټپیان او قربانیان وې. د طالبان حکومت باید د دوی امنیت تامین کړي او د داول بریدونو مخاوني سي. د طالبان حکومت له خوا ورکړل شو شمیرو لمخې د تیري ونې د پنځم ورځې په چاودنه کې لکتر لګت څلور کسان وجل شو او نه نور ټپيان دي. خدایش ډلې ادعا کړي چې د غبریت 15 کسانو ته مرګ جوړ لاړولي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د رسنیو د راپورونو لمخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د تیري پنځشنبه په ماخام د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو ورزشي کلب د برید پړه پر غاړه اخیستې ده. اسوسییټډ پریس د اسلامي دولت یا داعش ډلې اړوند د ما خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې د تیري ډلې غړو د کابل په لویدیس کې په یو ورزشي کلب کې چې ډیری شیاګان پکې حضور لري چاودیدونکو توګه ځای پر ځای کړی دي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلي چې داعش ادا کړي چې په دې برید کې 15 کسان مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په دغه برید کې 4 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي، خو عیني شاهدان هم بیا د مرګ ژوبل شمېر تر دې لوړ بولي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه ماته خوړلې، خو دا په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې پر شیاګانو دویم برید دی چې دغه ډله یې پړه پر غاړه اخلي. د کابل په لویدیس کې د پنځشنبه ورځې د برید یو شمېر ټپیان او قربانیان ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی غواړي د دوی امنیت تامین شي. د دشت برچی په ملت ورزشي کلب کې د ځانمرګې برید یو تن قرباني خانقاه چې په ښه او مله یې ټپي شوی وایي چې په دې برید کې وراره ذوالفقار چې 12 ووژل شوی دی.
زه ټپي شوی یم، پښه مې ټپي شوی او ملا مې ژوبله ده. زه خپله خیم خو وراره مې شهید شوی. نه پوهېږم چې کومه ډله وه. له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوی وکړي. ټول ملکي وګړي شهید شوي او ډېری ټپیان شوي. زما وراره هم ډېر وړوکی و، 12. له دولت څخه غواړم چې امنیت ټینګ کړي.
د دغه برید د قربانیانو له ډلې د سید علي سینا حسیني یو ملګري چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ملګری یې ملت ورزشي کلب ته د تمرین لپاره تله او د ژوند لګښتونه یې د ټکسي په چلولو پوره کول. هغه زیاتوي چې دا ډول بریدونه باید ودرول شي.
تر حمله لوزی پنځشنبه
د پنځشنبه ورځې په چاودنه کې لبد مرغ ازما یو تن ملګری سید علي سینا او سینی شهید شو. په کابل ښار کې ټکسي چلاورو څنګه شهیدان یو. دا ډول بریدونه د جمهوریت له وخته تر اوسه په افغانستان کې دوام لري چې لبد مرغ په خونی څو ورزشي مرکزونو او مراسمو کې بریدونه تر سره شوي دي. یا دولت په دې برخه کې بي پروا ده او یا هم نشي کوله مهارې کړی او موږ لبد مرغ پر ډیرې ځوانان په دې بریدونو کې نه
د امنیتی چاروپو اسحاق اتمروی د داعش خراسان څنګه له هم په افغانستان کې د یو ګواښ په توګه موجوده ده او ډیری وخت شیاګان په نښه کوي.
داعش او نورې ترهګرې ډلې کله چې امریکایان په افغانستان کې حضور درلود او د ناټو سرتیري افغانستان کې دا دلته ځای په ځای شول، د داعش تهدید یو جدي تهدید دی. سره د دې نه چې طالبان ویلي چې دوی په دغه 2 کې داعش ځپلی او داعش نور د هغه فعالیت توان او طاقت نه لري، لیکن دغه حوادث رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په وار وار د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي او اندېښنې ښودلې چې افغانستان د ترهګرو ډلو په ځاله بدل شوی دی. هغه دا چې طالب چارواکو بیا رد کړي او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ طرح ګره ډله فعالیت نه لري. په بغلان او کابل کې د دوه وروستیو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او د وروستیو بریدونو د قربانیانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د داعش ډلې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر ښوونځیو، روغتونونو، ښوونیزو مرکزونو، سپورتي کلبونو او مذهبي مراسمو د یو شمېر بریدونو په اړه پر غاړه اخیستی.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په متحده عربی اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د دوی په خبره له طالبانو سره تعامل او یا هم ورته د ځینو سفارتونو سپارل د قونسلي خدمتونو او د سوداګرو د ستونزو د حل په هدف ترسره شوی دی. په ورته وخت کې پخوانی افغان ډیپلوماټ شینکی کډوخیل وایي متحده عرب اماراتو د سیمه ایزو رقابتونو او د خپلو ګټو د خوندیتوب په هدف د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر منلی دی. طالبانو اعلان کړی دی چې بدرالدین حقانی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت د سرپرست په توګه باندې ټاکل شوی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د یو شمیر سفارتونو د تعامل او د طالبانو حکومت ته د یو شمیر دغه سفارتونو د سپارلو په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عربی اماراتو کې هم د افغانستان سفارت ته سرپرست سفیر معرفي کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې طالبانو ته سفارت سپارل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی بلکې دا کار د سوداګریزو اړیکو د ساتلو او په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف شوی. لډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په متحده اماراتو کې ډیری افغانان اوسیږي او دغه افغانانو ډیری کاروبار د تجارت مسله دی. خپله متحده امارات هم په افغانستان کې ځینې قراردادونه ترلاسه کړي دي او د دې لیواله دی چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي، ځکه نور هیوادونه هم زموږ ګاونډي هیوادونه چې دي دوی هم ډیر نږدې روابط د اسلامي امارات سره لري او دلته د دوی تر
د نړیوالو اړیکو یو بل پوه مهدی عارفی هم ازادي راډیو ته ویل چې دا کار د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
دا موضوع رسمیت پیژندنه نه ده، ځکه نه د کوربا هیواد له لوري کومه رسمي اعلامیه صادره شوی او نه هم په دې برخه کې کومه خبره شوې ده. نو واقعیت دا دی چې په دې برخه کې یو سیاسي عمل ترسره شوی دی، نه حقوقي.
خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان بیا په بل نظر دي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو حکومت ته د افغان سفارت سپارل د سیمه ایزو سیالیو لمخې ترسره شوی دي.
اما زه فکر کوم چې شاید عربي ملکونه کوم هغه رقابتونه چې دوی په خپل منځي رقابتونه لري، لکه فعلا قطر هغه کوم نفوذ او اثر رسوخ چې په طالبانو لري، شاید نور عربي ملکونه ته قابل دي قبول نه وي او دوی هم غواړي چې په دې لوبه کې دخل واوسيږي. دا امتیاز صرف
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د تیرې اونۍ د پنځ شنبې پورس په خپل ایکس شبکې لیکلی و چې بدرالدین حقانی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکونکو ته د سرپرست سفیر په توګه پیژندل شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت له قوله خبر ورکړی و چې په متحده عربی اماراتو کې د سفیر په توګه د بدرالدین حقانی ګمارل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. که څه هم د دوو کلونو په تیریدو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوی. دغه شان یو شمیر سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماټان هم معرفي کړي او په ځینو کې خلکو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د تیر جمهوریت حکومت د ډیپلوماټانو د طالبانو له حکومت سره د تعامل اعلان کړي. سمو دوړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نړۍ په بیلابیلو 15 هیوادونو کې سیاسي استازولۍ لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان د کراچي ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په کراچي کې د افغان بندیانو مدافي وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان هم شامل دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری هم د دې خبرې په تاییدولو سره ویلي دا کسان باید خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په کراچي کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلی کاکړ وای تازه لی او داسې مور سره کتلی چې لور یې سخته ناروغه ده.
پرون هم د یوې زنانې بندي سره ملاو شوی وم کډواله ولا د هغې ځکه په جرمني کې کیس لګیا و دا ظالم لپاره د هغې سره کوم ماشوم بچی وه په ایران کې پری میچور بیبي پیدا شوی و اوس د اوو میاشتو د هغه وړه ماشومه خو د هغې کډنی کې مسله ده. هغه مور یې ویسي دلته په جیل کې سره ډاکټر سهولت نشته نو هغه ماشومه ډېره په تکلیف باندې وله. همدارنګه زمونږ سره په لانټي جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، همدارنګ د کینسر مریضان هم شته، د زړه بیماران پکشته، پښتورګي بیماران دي.
اغلی منزه کاکړ وایي د 2022 زیږیدیز کال له اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه له دغو ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي. خو نوموړی دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. د اغلی کاکړ په خبره دا مهال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته.
دلته کوم بندیان دي؟ په دې کې مریضان هم شته، په دې کې سخت مریضان هم دي، په دې کې کم مریضان هم دي. دوی خو موږ ته وایي، موږ وایو د دې علاج کوو، هسپتالو ته وړو کله ضرورت شي. خو زه فکر کوم څنګه علاج په کار دي، هغه علاج خو نه کیږي.
د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډیری د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوې اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي. د یادونه ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وایي په بند کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پریکړې ډېرې ځنډیدلې دي دې ته حاضر دي چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله لاره ولټوي.
بیا هم پاکستان کې تم کیږو. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړه ته د غبرګون په دوام تازه د بښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه له بشري حقونو سرغړونه بللې. اخوا د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپله ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه په پریکړې نیوکه کړې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په اړه پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس یې ځوروي او همدارنګه له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی د پناه د غوښتنو دوسیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي ریپورت.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د افغان کډوالو د جبري ویستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او د کډوالو د خوندیتوب، هوساینې او بنسټیزو خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. دغه سازمان تازه نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې 1.4 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې لمخې د اخراج له خطر سره مخ دي په خپل هیواد کې نه یوازې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي بلکې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له دوی سره د پاکستان د دغه پریکړې په وړاندې د غبرګون په کمپاین کې برخه واخلي تر څو پاکستان له خپلې پریکړې په شاو د بشري حقوقو نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي هغه ماشومان ښځې نارینه او سپینګیري چې د طالبانو له ظلم تختی او پاکستان ته کډوال شوي دوی د عزت او ملاتړ حق لري نه د ځورولو. ملالی یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغې لیکلي د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډلیز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو او راپور ورکونکو په یو بیان کې چې د اکتوبر په 18 خپور شو له پاکستان غوښتي و چې د افغانانو د ډلیز ایستنې پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال دغلته د خپل بد وضعیت کیسه کوي او له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او له دغه هیواد یې وباسي. په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډواله پروانه چې له تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته د تک په هیله دغلته ژوند تیروي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حالت پاکستان کې خصوصا زمونږ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي کور په کور تلاشي کوي اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو. زه هیله کوم د هغه ملکونو نه دغه خلق ته ویلو چې تاسو درې مملکت تلاشي او کیسونه لري چې دغه سی بریدانیا اعلان کړی ده چې مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان له ځان سره وړي نو دغه نور مملکتونه دم کې دغه سی اقدام وکړي.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې میشته خونه غواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ غوښتنه له هغه یو دونو څخه په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه دا ده چې دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او پرې نږدې چې هغه افغانان چې دلته د خطر سره مخ دي او د ستونزو سره مخ دي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او افغانستان کې هم دوی ته خطر دی پرې نږدې چې پاکستان دولت هغه وشړي او دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او دوی ته ویزې ورکړي تر څو چې دوی هم یو امن ځای ته ورسیږي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال دا غوښتنه داسې محل کوي چې تازه انګلستان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له اسلام آباد د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د جرمني د خبری اژانس د راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد 200 افغان کډوال برتانیا ته انتقال شول چې د غهواد لوري ورسره د ویزې د ورکولو ژمنه شوې و. د برتانیا حکومت په پام کې لري چې په 100 الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او ملمستونونو کې اوسې د دسمبر تر پایا برتانیا ته ولېږدوي. دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان غیر قانوني کډوالو د وټلو لپاره د ورکړل شوی مهلت یوازې 3 ورځې پاتې. پاکستان ویلي کله 1.5 میلیون څخه ډیر دا افغان کډوال په خپل خوخه له هیواد ونوځي نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له پاکستانه په زور او جبر د کډوالو د ویستلو پریکړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي خو پاکستان د دغه پریکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي نرمښت پکې نشي راوستلی. ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 3مه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر پلیفیو ګرانډي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نړۍ په کچه د بي ځای شوی او د غشان د کډوالو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې په 13 لسیزه کې د بي ځای شوی او کډوالو شمیر په پرلپسې ډول لوړ شوی. د دغې ادارې د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال په وروستیو کې خپور شوی راغلی چې په 2022 میلادي کال کې له افغانستان 15.5 میلیون خلک کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن شنبه وویل چې له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي. دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې 3 اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه له هغه راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او له دې کلابندې سوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول سوې ده. د اسرائیل پاوځ د شنبه پر ورځ هغه تصویر خبره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تک په حال کې شي. او د پاوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لزګونو سمڅي او ترمزکی لاندې سنگرونه بمباري کړي دي. د اسرائیل د پاوځ وایان دانیل هاګاری ویلي د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې پوینا د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولي په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته تر ستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان وایي چې پراخه هوایی او د سمندرګي لارې حمله د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلي چې د حماس ډلې دوه کلیدي قمندانان تیرش په وجل سوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري سوي دشمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمینه وخت د اسرائیل د سختو بمباریو لکبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او د اسرائیل پاوسته زمينه برابر کړې چې د جګړې په نیوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره ولکه ولري. له دې سره فلسطینیان منځوي سوي دي. دوی په خپلو کورونو یا هم په ناځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لومړیو پړاوونو کې پرې سوي ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورزو خوست د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ په درګي سیمه کې د امن کلتوري مقام په نوم مشاعره جوړه شوی و. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د مشاعرې هدف د امن ژوند خپل کلتور او د هیواد لپاره مخته سره د خوستوالو د مینې پیدا کولو. د دې په وینا دا مشاعره دویم ځل دی چې د خوست او یو شمیر نورو ولایتونو د شاعرانو په ګډون جوړیږي. تیر کال هم دا مشاعره د درګي د تاریخي ډنډو په ژی جوړه شوی و. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې چې د یو خوستي ځوان حمید اندیال په ترنم پیلېږي.
زبتر هغی پور غلی نشم نانا زبتر هغی پور غلی نشم
دا اکتوبر پشپگیشتمه د خوست د تڼیو اړوند د درګي تاریخي سیمه د یادې ولسوالۍ د خاروالۍ په بلنه د امن کلتوري ماښام په نوم د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د یوې آزاد مشاعرې کوربنه وه. د تڼیو خاروال عثمان حیدر مشال راډیو ته وویل
معلومیږي امن کلتوري ماښام چې پیغام یو میسج خلکو ته موږ دا ورکوو چې الحمدلله دلته په سیمه منطقه کې امن امنیت دی، هیڅ ویر او ډاډ نشته. او تر څنګ یې د سیمې منطقې کلتور د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سیمې منطقې کلتور نورو ولسونو ته وړاندې کوو، نندرې ته وړاندې کوو چې تاسو شاید حال یې هغه کلتوري شیان چې موږ دلته یخي دي لکه تیره دو ستو دو لنټیم دی پنادو هیڅ رسان کې هغه کلتوري خواړه موږ پخه کړي دي لکه مای وریژې چې په ډنډکې مشهورې دي مستې ګډلی.
د امن کلتوري ماښام ته د خوست د بیلابیلو سیمو سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر روڼ اندي او شاعران هم ورغلي ول چې دا ډول راټولېدنې د خلکو د لرغوني کلتور او یووالي ښکارندوی یو بللی. د پکتیا یو تن شاعر بابرزای او څاروي
یو نښان دی، یو سمبول دی، تر څو په افغانستان کې یا د افغانستان په خلکو کې مینه ده، یووالی دی، بازو که خلک دی او دغه شان دغه رقم ته محفلونه دغه شان ماښامونه دا نړۍ ته ثابتوي چې مونږ په خپل منځونو کې یووالی لرو، مینه لرو او اتفاق.
د خوست د درګي په تاریخي سیمه کې ځینو شاعرانو د دې سیمې ځینې پخوانۍ لنډۍ وړاندې کړې چې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وې. د یادې سیمې یو شاعر ملا منصور منلی دا لنډۍ وړاندې کړې.
د خړ درګي شملې چلکی سلطنه شینا او د چیرخانې کڑکی تروشا په کول د روخلا مو پنسای ته جګلینا او مو ته خس نه په کول ورا ی مو خو خېږي د تنه یادتینا.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول د خوست په بیلابیلو سیمو او قومونو کې شپنی بندارونه، مشاعرې، د لغاتو مقابلې، اوږده نکلونه او نورې تفریحي برنامې له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او په یو څه نوي بڼه د هماغو مجلسونو او بندارونو تسلسل اوس هم روان دی.
پلا نشا ډیر دا زپختون زلمیم زما خپل نشا ډیر دا سترګې دې را واړوا ساقي شراب دې واړوا.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دی. ورزو لانډو خبرونو ته نن سهار بیا د هرات شمال لویدیز کې یو زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 3.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هرات 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. په هرات کې د اکتوبر په 1 او 11 هم سختې زلزلې وشوه، تر هغه وروسته هم ټکانونه د زلزلو حس شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د هرات په زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وکړه. هغې وویل په دغو ناروغانو کې د سرطان، زړه او پښتورګو ناروغۍ اخته کسان شامل دي. هغې وویل چې له اکتوبر راهیسې 15 افغان ناروغان مړه شوي، خو دمګړۍ کره شمېر د ناروغانو نه دی معلوم. دا غلی کاکړ په خبره 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. اسرائیل نن شنبه ویل پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخ عملی شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوې دي. نن شپه د نړۍ د سکوهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري د خپل کمربند د دفاع لپاره له فرانسیس نګانو وار سره لوبه کوي. د دوی لوبه د سعودي په پلازمینه ریاض کې ترسره کیږي. تایسن فیوري 33 لوبې کړي چې ټولې ګټلې، خو فرانسیس نګانو بیا دا لومړنۍ حرفه‌ای د سکوهنې لوبه ده. هغه مخکې د یو اف سی په نوم د ګډو مبارزو په سازمان کې د درانه وزن اتلولي درلوده. د کرکټ په نړۍ کې هم دا چې آسترالیا او نیوزیلند اوس لوبه لري. آسترالیا 309 اتیا هدف ورکړی او نیوزیلند د هدف پوره کولو لپاره هڅه کوي. 15 لوبغاړي سوځېدلي، 206 اتیا منډې کړې دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټر اوبلنه خيخه د قاچاق پر مهال ونی وسوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټر بوتله مواد ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک می موندم که می دندانای ما آرام کنه.
تریاک می په غاکونو که خودل چه درد آرام شیله. تریاک و پرات درد نارامیده. آخر پا تریاک و متاده شوم.
دا چه ده تریاک و در ملنه لنور و نشهی مواد و سرکم توپیرونه لری؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمنیشن نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشي نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزې سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی، زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. لبلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشه یي موادو د کاروبار په تور نیول سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د ډیرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارې موټر کې پټې ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشه یي موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغې کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغې کې د خامو شیشې د مایع شیشه په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد به ځای پر ځای کړي وو. د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغې استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود د 2460 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکو په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشه یي موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشه یي مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماهی گذشته
لنشه ای مواد سره د مبارزه پولیس او پتیرو شپګو میشتو کې پټول هیواد کې 3400 شپګاتی عملیات کړي چې په پایله کې د نشه ای موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 شپږ کسان نیول شوې دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرام هیخه 655 کیلوګرام تاریاک 609 کیلوګرام هیروین او 3340 کیلوګرام چرس په لاس ورغلي دي.
3346 کیلوګرام چرس د موادو کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتی کارپوهانوایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لری سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لیري او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تاریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تاریاکو له استعمال سره په تاریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تاریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تاریاک استعمالول چې په دې ډول په تاریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو آزادۍ راډیو ته ویل د تاریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه، بلکې په تاریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نغوړی ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویل د درد آرامولو لپاره د تاریاکو استعمال له جدي روغتیا ستونزو سره مخ کړی ده.
تاریاک مې منم کړم د نانو مې آرام کنه.
تاریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي له تاریاکو پرته درد نارامیده. آخر په تاریاکو متاده شوم. کله چې به می د شپې له خوا له چای او سره تاریاک څخل ښه به ومه. له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې می وضعیت ډیر خراب شو او اوس هیڅ غاکونه نه لرم. اوس که تاریاک استعمال نکړم درمل اغیز نه را باندې کوي.
صافیا اوس د متادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تاریاکو څخه کار اخلي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تاریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تر دوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تاریخ څخه کار اخلي. یا رواجی ډول باندې سپنسر یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پیسلا باندې سالات لپاره دغه لور تاریخ وخوره، یا د زکار د ټوخ د زګر تخته کېدو لپاره، یا په اسلا باندې خوب نه لري نه آرام هم دردونه لرم ته یو څه تاریخ وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. کچیری په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سی هغه قلبي عملا رامنځته کیږي، کډه کاریشت او تنفسي عملې رامنځته کیږي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تاریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
د نشي موادو استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تاریاکو استعمال تکرار سی او وروسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر مشور
د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا را ژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشایي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشایي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو په جو پورې په 2 شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تاریاکو نشه ډیر خطرناک بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تاریاکو درملنه له نورو نشي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تاریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د تاریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه. یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا هغه په طریقه باندې دغه یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال لري چې هغه تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته د میتادون خپل د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم د اسان نشو انتخابوله. خو په هیواد دننه موږ د لایزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل، او یا مثلا ورسره هم د لایزه تداوی کې ورسره بیا میتادون عمر کول کیږي په اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالي کې او بیا پرې خودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخو بو استعمال لري چې نسبتا یخې او باندې لمبي او دغه ناروغ او دغه په واسه باندې دغه تداوی کیږي.
د تاریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشي موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پریښودل او درملنه له نورو نشه یي موادو سره ډېر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیت چې هغه استعمال شوي اوسیږي، هغه معتاد تدوید او ویدراول سنډروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراض او علائم چې د نشه پریښودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرېږدي، مثلا کال کې پرېږدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځه خورځو نه وروسته په درېیمه میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرېږدي، نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا ده چې ځینې شیان دي چې هغې سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین. مورفین او هیروین سره یو ځای د تریاکو پریښودل په یو ډول باندې تداوي کېږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اعتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کېږي. د نشې پریښودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوي البته د هیروینو په تداوي کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیدونو د غیر قانوني استعمال او له همدې امله ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کېږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کېږي لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کېږي. او لیا د دې نوې وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړل شي تر څو بیت د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک لکه د درد او نس ناستې، د خوب تشوشات او داسې نور، د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوي وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوي ډېره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره، که د ډاکټر سره مشوره نه وي نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقم تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله، چې کله ناروغ نشب دیږي نو هغه بیا په شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سنډروم چې ورته وایي، د نشې پریښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض اولایم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور سونه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته رهاب ویلې شو. رهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خډیر ده، خو نو تدین سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانه کم دي، نو په دوا جمان دي بیا نو د دوی تداوی تر 15 خورځو پورې رالند شوی ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویانی چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویانی کوي. خو دغه تداویانی ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پریښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دي. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته پکار ده، هغه اشخاص چې سوګي پیژنې هغه دوی سره مرسته وکړي او په کور کې دننه دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي، باید کورنۍ ځینې غړي د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولای شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ موجب اوس نشه پرې اخی ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخی خاطرې نه دي هېرې کړي. د مخکې رخصه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتات سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر وم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل نو بیا نشو کېدله، پلار هم سپینګیرې و نو مکتب هم پرېښوسته، نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله چې زموږ پلار کله پاک ورسېده، غوښتله مې چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم. نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي، هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په 400 واختلم، د 400 نه یو نیم کال مې 400 وهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واختلم، درې نیم کال مې شیشه وهل، یو نیم کال مې 400 وهل. نو نشه یي مواد هم دغه اغېز هم کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی و کې د کاروبار نه سړی غورځي، سوچ فکر خیالونه داسې لکه دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې ورځ ټوله توچو کې تیر شي. موږ دوستان نه د خپلو خپلوانو نه د مړي ژوندي نه د کورنۍ نه نه د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې پلاره کې به روانو چې همسایه به سلام واچ موږ به ته نه مخ واړه، اسلام ته ورته والیک نه کوله. مالو درېږي چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کې روابط ډېر نه کې موږ سره، سبا ورځ موږ فیل موږ عمل نه خبر نه شي. پالا د دې چې هغه دوست خپل پیږي درمان چې دا سړی څنګه بغل د شوی دی، ولا د لکه په نور نشو وخت بعد هغه زم نه غواړم. د کورنۍ چلن تر وخت پورې نه پېدل خو را سره چې بیا کله خبر شل، نو همدغه سه مور ورور خور ټول همدغه سه کول چې ما سره د سه وضعیت کې چې زه د عمل پرې دم نه زه وخت خپل بیا د دې مافي خپل په خره بس پورم چې نه ولا کوم کاته کوي. او پالا د دې چې په مغه نشه کې اخته و دغه دې دغه بد وضعیت ما مات بس ښکارا کېدل چې ولا دې ما دښمنان دي. نو په لاس د چې زه کله خبر شوم د ستار شوم د سوخ متیشل، نو بعد هغه نشته ما مغزل در پاله شل، نو زه پوه شوم چې نه د دښمنان نه د دوستانو، نو د لارې نه کوم خیر نه لري بغیر د تاوان. یو ورځ ما یو ورور په بد ځکه چې لیدلې و ما، نو چې کله کور ته زه راغلم دا بیچاره زما په خوته ولیده، زه خپل ورځ شوم دا مې کوي ور سره په جګړه شوم چې خیر ته شوې زما غسه کوم. خو یعنی موږ دا ذهن عمل دونه کړیو زې فکړیو چې بیا موږ د پقصه کې نو چې کله به نشو کړو نو بیا به مجد یا تراغه، نو زه به زارول مې نشي په خوند زنه پیغلم. اخر نو مجبور شل چې زه راول مشف خانی ته بستر کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغست، یو بل تجارت، یو بل مغزه سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخکوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پیژار سه سړی شه سړی نه پات کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمونږ په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کډه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا د کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي، تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمونږ ګاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بې غمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بې غمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Thank you.
نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرڑا